السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانی زمو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراغ لاستو ایم پایل په خبرونو کو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه تر ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی. خود طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ریچارډ بنت دغه خبرې د دب خبره له حقیقت لیرې بللې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی ازمایښت وښوده چې د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې منفي وې. د دغه وزارت وایاند جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل اوس دوی ویلی شي چې په افغانستان کې د بیزو تڼاکې ناروغۍ هیڅ مورد نه دی ثبت شوی.
واقعیت مشکوک په اغلې میمون یا مونکی پاکس کې د تعداد از ولایت اخیراً
کله چې د هغوی معایناتو شول په یو شمیرو کې د چرګانو تڼاکې تشخیص شوې چې د درملنې وړ ناروغي ده او امکانات یې هم لرو. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي و په کابل او نیمروز کې د بیزو تڼاکې مشکوک موارد ثبت شوي. د بیزو تڼاکې ناروغي یوه سانري ناروغي ده چې په وروستیو ورځو کې په 2 هیوادونو کې 200 کسان پرې اخته شوي دي. د افغان جاپان روغتون ډاکترانو مشر او د ساري ناروغۍ متخصص طارق احمد اکبري وایي دا ویروس په ویروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو بل شخص ته انتقالیږي. پیښور کې د سندرغاړو د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو او مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد احتجاج ترسره شو. دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان سندرغاړي او هنرمندان ځکه پاکستان ته راغلي چې هلته دوی ته خطر دی او په موسیقي باندې هلته بندیزونه دي، نو په کار ده چې دلته د هغوی د نیولو او افغانستان حکومت د حواله کولو څخه ډډه وشي. وروسته به جزئیات واورئ. د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د 14 کسانو مړې موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس راځو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت چې تازه له کابل امریکا ته ستون شوی اندېښمن دی.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې دا مهال تر ټولو لویه بهرنۍ ترهګره ډله د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي، خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي.
هیڅ کس از افراد طالبان پاکستاني در افغانستان نیستن.
په پیښور کې د هغو افغان سندرغاړو په ملاتړ باندې لاریون وشو چې په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو نیولې دي.
زمونږه دا مطالبې دي چې زمونږه کم ملګری هنرمندان موسیقاران نیسل شوي دي، هغه خپل ځان سرونه بچ کړي دي او دلته تښتېدلي دي او دلته دې نیسي او طالبان ته حواله کوي. مونږ چې هغه ته دې دغه وشي هغه تاپوس.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي افغانستان کې د بشري حقونو ناورین روان دی. خو د خبره چې طالبان دغه وضعیت نه مني. ښاغلی بنت د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان لکه د پخوا په څیر آزاد فعالیت نشي کولی او په کارونو یې محدودیت لګول شوی، خو طالبان وایي دا ډول راپورونه د واقعیت خلاف دي. جزئیات په دغه ریپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقونو په اړه یو نوی طرزالعمل رامنځته کړي، او زه یې په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینت ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ ده، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو محدودیت لګول شوی. د خغلی بینت له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخ کېږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګان هم شته، خو طالبان دا ټول اداوی ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کابل ټول خلک ته ګوري، عملا نه ګوري، نو د واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډون دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهالدات څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور چمتو کولو وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې دا مهال تر ټولو لویه بهرنۍ ترهګره ډله د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې د ټي ټي پي فعالیت ته اشاره کړې او ویلي دي دغه ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو ډېره ګټه پورته کړې ده. طالبان بیا دغه ادعاوې په کلکه ردوي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال لا هم د خپلواکې ډلې په توګه فعالیت کوي او له افغان طالبانو سره د یو ځای کېدو په پار له هیڅ ډول فشار سره نه دی مخامخ. امنیت شورا د می په شپږویشتمه خپل وشتمخیز راپور کې اټکل کړی چې د ټي ټي پي له دریو تر څلور زرو پورې وسلوال د افغانستان او پاکستان د ګاډي پولې شاوخوا فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا خبره نه مني. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ما هیڅ کس از افراد طالبان پاکستانی در افغانستان نه
د پاکستانی طالبانو هیڅ کس په افغانستان کې نشته. موږ دا ژمنه هم کړې چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پیښ نشي. د دې لپاره چې موږ سیمه کې د سولې غوښتونکي یو، نو څو ځله مو د پاکستانی طالبانو او د هغوی د حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی دی.
د پاکستانی طالبانو د تحریک مشري دا مهال د مفتي نورولي محسود پر غاړه ده. محسود سمو د وړاندې د وال سټریټ جورنال ورسپانې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان د طالبانو له هیڅ ډول مقاومت یا مخالفت سره نه دی مخامخ. د پاکستانی طالبانو تحریک له پخوانیو جلا شوی ولسو ډلو نه جوړ دی چې د امنیت شورا په وینا دغه جلا شوی ډلې د 2000 او 2021 کال ترمنځ موده کې سره یو ځای شوې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستانی طالبانو په پاکستان کې خپل بریدونه ډېر کړي او دغه ډلې په 13 مارچ میاشت کې سرلنی عملیات هم اعلان کړل. د پاکستان حکومت هم د اپریل په 18 په یو رسمي اعلامیه کې د افغانستان له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد جدي اقدامات وکړي او ادعا یې وکړه چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان خونړۍ حمله ترسره کوي. د طالبانو حکومت دوه اونۍ وړاندې وویل چې کابل کې د تحریک طالبانو پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي، هغه خبرې چې لنډمهاله اوربن هم پکې لاسلیک شو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې لا هم د پاکستانی طالبانو د تحریک او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او وروستي پړاو ته نږدې شوې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
په پیښور کې د سندرغاړو د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو او مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد لاریون وشو. دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان سندرغاړي او هنرمندان ځکه پاکستان ته راغلي چې هلته دوی ته خطر دی او په موسیقي باندې بندیزونه دي، نو په کار ده چې دلته د هغوی د نیولو او د طالبانو حکومت ته د هغوی د سپارلو څخه ډډه وشي. په پیښور کې د هنرمندانو د لاریون پر مهال ځینو پولیس چارواکو دوی له ډاډګیرنه ورکړه چې د فنکارانو په ضد به بیا دغه ډول کارویانې نه کیږي. په دې اړه له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
پیښور کې دا احتجاجي لاریون د هنري ټولنې، هنرکور او مفکورې سره تعلق لرونکو سندرغاړو او د ځینو مدني فعالانو لخوا په پیښور کې د څلورو افغان هنرمندانو د نیولو په ضد ترسره شو. په دغه مهال د هنرکور په نوم د سندرغاړو او هنرمندانو د ټولنې مشر امجد شهزاد مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زمونږ هنرمندان ملګري نیول شوي دي، نو دا په بین الاقوامي توګه دا د بین الاقوامي چې کوم قوانین دي د هغې خلاف ورزي شوي ده. دا خلک په داسې حالاتو کې چې کله جنگ وي، کله هنګامي صورتحال وي، څوک وي زو پاسپورټونه ته نه جوړیږي، خلک خپل سر بچ کوي. او دا خو هنرمندان خلک دي، دا د امن د مینې د ورورولۍ د دې سفیران دي، د هغې نمایندګان دي، نو داسې خلکو نه خو څه خطره هم نشته. او دلته د هغې دا ګاونډ دی، د هغې دلته حق دی چې ژوند وکړي.
د احتجاج پر مهال د هنري ټولنې مشر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان نه پاکستان ته راغلي هنرمندان په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو له وجې دلته راغلي دي، او که دوی نیولې کېږي او واپس د افغانستان چارواکو ته حواله کېږي، نو دا به د دوی سره یو ظلم وي او په کار د دې کار نه ډډه وکړي شي.
زمونږ دا مطالبه دي چې زمونږ کم ملګري هنرمندان موسیقاران نیسل شوي دي، هغه خپل ځان سرونه بچ کړي دي او دلته تښتېدلي دي او دلته دې نیسي او طالبان ته حواله کوي. مونږ چې هغه ته دې دغه وشي هغه تاسو ته
یاد دی وی چې د مئی په 18مه نیټه د شپې ناوخته د پیښور د تاکال تانې په حدودو کې د افغانستان راغلي سندرغاړو او هنرمندانو کې د نوید حسن، سید الله، اجمل او ندیم شاه په نوم سلور هنرمندان د پولیسو لخوا نیول شوي وو او بیا د فارنرز اکټ لاندې د قانوني اسنادو نه لرلو په وجه په هغوی مقدمه درج شوي وه او د عدالت لخوا د مئی په 19مه نیټه بیا جیل ته لیږل شوي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په خوست کې لسګونو ډاکترانو او روغتیا پالانو نن اعتراض کړی. دوی د اعتراض په مهال غوښتنه کوله چې دوی ته د هغه پاتې معاشونه او نور امتیازات ورکړل شي چې له انجیو ګانو سره په قرارداد کې موجود و. بل لور ته په خوست کې روغتیایي چارواکي د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو اعتراض په ځای بولي او وایي د دې مسلې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې لسګونه ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روغتیا د ادارې او پرمختیا موسسې یا او ایچ پی ایم دوی ته د 3% شل فیصده امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي که چیرې حقوق یې ورنکړل شي، نو د یادې مؤسسې د ولایتي دفتر دروازه به وتړي. د اعتراض کوونکو په خبره په ایچ پی ایم باندې چې مخکې په خوست کې د حکومت لخوا ټول عرضه کیدونکي روغتیایي خدمتونه قرارداد کړي وو، د شاوخوا 4.5% کارکوونکو شل فیصده امتیازات او د 3 میاشتو معاشونه پاتې دي. دا اعتراض کوم کولر ډاکټر صدیق الله منیب آزادی رادیو ته ویل
موخ تر وزارت او ریاست سیاتامی او کمانډي امنی ولایت بار بار حاضر شوی شکایتونه مورته ورندې کړې دي، خو متاسفانه تر دې مهاله پرې دی کوم په دې باندې غوګ نه لګرولای. نو موږ اوس بل اخره مجبور شو چې په خوس کې د اوچ پی ایم دفتر وټړو ترڅو چې زموږ خپل هغه مزدوري چې کړی دا مو تخپل مزدوري حواله کړي.
د ولایتي روغتون یو بل ډاکټر نه مورا باور وای دوی سره په پرسونل کې ډیر غریب او بیچاره خلک پکې دي چې د خار له دکاندارانو پوره وړي دي.
موږ د اوچ پی ایم دفتر رئیسان، مخکینی رئیسان، اوسنی رئیسان هیڅ توجه نه کوي. دا هم دوی بچیان دي، خپل بچی ته پوتنه پړتي هو لوکته نور بچی د غصب کوي، ډیر ظلم کوي.
په اعتراض کوونکو له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو سربیره لسګونه مزدوران هم پکې دي. د ولایت روغتون د مزدورکارو مشر شیرخان وای
داسې کارګران شته، ماته معلومات ده چې وچه ډوډۍ په پیسې اخلي لس ڈوڈائی مثال چی لگی گی دوی پنجوڑی ډیر ظلم زیاتای او ډیر ظلم روان دی او مونږ نن د وچپیم دفتر مخه تا مظاهره کړی دا او تر هغه وخت پر به دا دفتر مونږ تړو تر څو پر چ مسولین چرواکی د مونږ غږ وانوري.
د تړای ورسوالۍ د حصار کلینیک مشر ډاکټر توار خان وای مسولین ورسره مخ کې ژمنه کړی به ک په نور ولایتونو کې روغتیایي کارکونکو ته پاتې پیسې ورکړل شي نو دوی ته به هم ورکوي.
چون اوس چې مونږ کوم ثبوت موجود دی نیټ مربوط لکه لغمان او کونړ او بعض نور ولایتونو کې هم مکمل معاشات به سده شوی دی په خوز کې چې دی مونږ ته دوی نه روکوي. کې
بلور ته د خوز روغتیا ریاست چارواکي د ډاکټرانو او نورو کارکونکو اعتراض پر ځای بلاوی ویل د کسانو ته باید خپل پاتې حقوق ورکړل شي. د روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی وایي
دغه پرسونل ګرام نه دی حقیقت کې کوری کړی دی هغه حقوق به لږ په اصول طریقه کې وغوښتل شي باید بنوي. نن د څو ورځو مخکې میګیو باصلاحیته حیات مقرر کړی دی هغه د دوی نه استلامي نه کړی دی هغه پروسه څو ورځې وخت نسی هغه ډاکومنټ دی چې دوی د کابل نه غوړي او دلته یې تپیره کوي. انشاءالله العزیز میګ به هغه فیصله کو چې حق ته حق ورسیږي.
و مو غختل د ډاکټرانو د غختنو او اعتراض پاړه په خوست کې او ایچ پی ایم د ولایتي دفتر د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغه خبرو کولو ته حاضر نشول. د یاد دفتر یو مسؤل کس د نوم نه خودلو په شرط ول د ولایت د یاد مؤسسه لخوا د قرارداد څخه 3 میلیون افغانۍ زیات ورکړل شوی خو مخکینی مسؤلین نه دي توانیدلی چې حسابونه تصفیه کړي. سرچینې ول د روغتیا وزارت اړوند ان جی او او د مترزین باید په ګډه د دې قضیه د حلولو لپاره لار ولټوي.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې شتا بانکی سیستم اسلامی بانکداری ته واړوي. د دغه بانک ویاند صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک څه هم د دغه پریکړې عملی کول وخت غواړي خو په خبرې په تدریجي ډول به عملی شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار وایي د اسلامي بانکداری د عملی کولو لپاره اړتیا ده له هغو اسلامي هیوادونو سره چې بانکداری اسلامي ده اقتصادی اړیکې پیاوړې او یاد بانکداری په سم ډول پلي شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا 10 میاشتې کېږي اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداری ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکدارۍ د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام پر مختللو هیوادونو کې عملی دی تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده تر سره کیږي.
خو خغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړ. دا مهال په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه باندې تر سره کیږي خو د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامی بانکداری ته واړول شي. متعارفه بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي خو اسلامی بانکداری د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړې خلاف بانکداری ده. د اقتصادي چارپو عبدالله واحدیار بیا په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداری اسلامي بانکداری یو مثبت پیغام ده. مونته مهم ده چې په اسلامي بانکداری کې به د هغو هیوادونو سره چې په کې اسلامي بانکداری ته زیاته وده ورکړل شوی او اسلامي بانکداری کې مروجه ده باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
خغله واحدیار د اسلامي بانکداری په بخښه د ترکیه هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداری باید د هغه هیواد په څیر پلی شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږوي او تر لنډې دمې وروسته به اسدالله لودین د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو ټولګه درته وړاندې کړي.
د خبرونه د برخې ته مو زه اسدالله لودین هر کله کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ورواردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږکال یې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږکال د شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2,000,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت مونږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي، په ګران به یې مونږ خرڅ کړو.
سږکال یې مونږ د شفتالان نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې ښه مال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي، نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستانی میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 1,500 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریب ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو. د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم چې پر شاوخوا 10 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 268 غواګانې لري چې له ډلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداری فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د غفارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هر ورځ له 1500 تر 1550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 200 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټر شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 1500 نه تر 1550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلی او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 200 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېرې بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لاشي نو د تولیداتو اقتصادي نور هم اوچتیږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداری د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداری فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځانګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغۍ او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډېر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغۍ د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل ده موږ تر مخې تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو انشاءالله. او دغه د بورسولوز واکسین په خوا به د ریاست زراعت لخوا کېده موږ ته خو دغه سږکال هغه هم بېخي نادره که د اکثر دغه وړو خوسکیانو ته به کول شي د کال نه عمر کم وای.
اخوا د یاد فارم کارکوونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت ته غڅه یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه یې کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکوونکی دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانې او هم به د مالداري سمه ساتنه او پالنه شوې وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولی رسېدګي او کوم چې موږ روزمود روز ونیسو نو روزمود موږ ته دغه نشو کولی. اسی کا چتا کولے شي چتا پنی کارګر او چتا موقع دغه کارګر
تنباب تم ام ضرورت شته چې خپل باید کانال ریاست تنباب هم تولید کین نو منګه د سیو تر هر ریسب جوړ کړی د شرکتونو سره چې مونږ ته مختلف اولفجات او تنباب وکړي ترڅو د مونږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤولانو هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤولینو د معلوماتو له مخې هڅې دا دي چې په راتلونکي کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یوه لویه فابریکه جوړه کړي چې بیلابیل ډوله حیواني توکي تولید او پروسس کړی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشر کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال کار چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سره په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا د اردو ملي کسان وو اوس چې دی پر کورو باندې ناسې وظیفه او شی منه لرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مو کړي دي هر چا دوه درې لکه مصرفونه په سرای کړي دي ځکه خدای دولت موږ اوس په زوره د کوره باسي ته در د کوره مونه پرېږدي اوس دا موږ څنګه وکړو نو مصرفونه راکوي نه مشي راکوي په زوره مو د پرکیا ساخې دا اوس څنګه موږ څه وکړو په ښار کې موږ دغه نه لرو چې ویخورو.
السلام علیکم زه احسن الله حسینی له هلمند ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره یو خو ګرانۍ چې د بلې خواسه اوبه نشته په هلمند کې اوبه بېخې کښتې دي پورې چارواکو سره دا هیله ده چې دی زموږ اوبه رایله کړي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم زه زینالله احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي عمارت تاریخ بند کړل نو د دوی څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته د نرخونه بې حده ولړ ختلي دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ننګرهار ولایت دروا ولسوالۍ د شینکي ګردې سیمې نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم وروره. دا درې مکتبه دي په دې کې ښځینه استادانې نشته. دې ته باید د ښځینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټولې نجونې د درسو نه شاته پاتې شوي. دلته هیڅوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر نجونې. دې ته باید ښځینه استادانې راوستل شي.
سلام امنی کی هله میرویس اخلاقی اند لشګا شهر وسیدون کی مستون ضرورت په هلمند کې دا د چې د برق نشټواله دی د لاس پنځله سورج کی چې په هلمند کې برښنا کده سوی ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.